سلامونا او ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بلا غړې کې زه منور شاه تاسو هرکلی کوم. په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو د وینا تر دوه بجو په دې غړې کې هم زه منور شاه تاسو قربایم. په دې خبرونه کې په اول نیمای کې یو شمېر ریپورټونه تاسو ته وړاندې کوو او په دویم نیمای کې د مشال مجله هفتوار خبرونه اوریدلی شي. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار لمومن وړاندې کوي.
د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا مشر ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل کې دي چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریکې خوشحالۍ ولاړ دي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ارمینیا او آذربایجان په ځواکونو غږ کړی چې خپلمنځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د تحریک په لومبۍ رسمي غونډه کې پریکړه وشوه چې لومبۍ جلسه به د اکتوبر په 11 په کوټه کې کوي. له غونډې وروسته د مسلم لیګ نون یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد اقان عباسي له نورو سیاسي مشرانو سره یو شریک خبري کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د جمهوریت لپاره به د پاکستان په ټولو غټو ښارونو کې ولسي غونډې را جوړوي. اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان پر داسې مهال کړی چې د احتساب قومي ادارې نیپ قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف د درغلیو په تور نیولې دی. بلخوا شهباز شریف دغه تورونه ردوي. اپوزیشن تور لګوي چې حکومت نیب اداره له دوی د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي، خو حکومت او نیب بیا دغه تورونه رد کړي. د افغانستان د ملي روغې جوړې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې افغانستان او پاکستان د داسې نوو اړیکو په درشل کې دي چې د یو بل لپاره په احترام صادقانه مرسته او شریکې خوشحالۍ ولاړ دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په یو بل شک او بدګمانۍ په تېرو وختونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړي، نو باید له سازشي نظریو ډډه وشي. ډاکټر عبدالله د خپل سفر پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان، د بنو چارو د وزیر محمد قریشی او پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون له ډاکټر عبدالله سره تر ملاقات وروسته په یو بیان کې د افغانستان سره د خپل مرستې هوډ څرګند کړی. نوموړي زیاته کړې باید ټولې افغان خواوې اوربند ته د رسېدو لپاره د تشدد پر راکمولو کار وکړي. د ملي روغې جوړې علي شورا مشر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دوحا کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات دوام لري. د جنوبي وزیرستان انګور اډي اوسیدونکو له چرواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت پای ته رسولې. د انګور اډي اوسیدونکو له تیرو وو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د بندیزونو اسانتیاو د نشټوالي او کسټم چارواکو د پالیسیو پر ضد احتجاجي پرلت پیل کړی وو. د مشهدو خبریال وایي مظاهرتیانو پرون د کسټم له ځایي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج پای ته رسولو اعلان وکړ. دوی ویل چارواکو مقامي خلکو ته اجازه ورکړه چې افغانستان خپل تګ راتګ او کاروبار کولی شي. همداراز چارواکو ژمنه کړې چې د مظاهرتیانو نور ستونزې به هوارې کړي. په دغه اړه د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ډوته ویل چې د کسټم د قوانینو لاندې به خلکو ته اسانتیا ورکوي. په لغمان کې د هوان مرمۍ د یوې کورنۍ درې غړي وژلي او درې تنه نور یې جوبل کړي. د لغمان د ولی ویاند اسدالله دولتزی مشال ډوته ویل چې بیګا شاوخوا 8 بجې د لغمان د الینګار ولسوالۍ په قلعه ټک سیمه کې پر یوه کور د هوان مرمۍ لګېدلې. هغه به وژل شوي یوه ښځه او دوه ماشومان دي. د پیښې درې ټپیان چې ماشومان دي روغتون ته وړل شوي. د لغمان د ولی ویان که څه هم ونه ویل چې دغه مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول شوي، خو په سیمه کې وخت ناوخته د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کېږي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ارمینیا او آذربایجان په ځواکونو غږ کړی چې د ګورونو کاراباغ سیمې پر سر خپلمنځي جګړه په سمدستي توګه ودروي. پرون د شورا 1500 غړو هیوادونو په یوه خوله منظور کړي او شریک بیان کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر انتونیو ګوتیرس د هغه بیان مرسته هم کړې ده. په کوم کې چې نوموړي په دواړو خواوو د تشدد راکمولو او باماني مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی وو. شورا په بیان کې د نګورا کاراباغ په متنازعه سیمه کې له دواړو خواوو په لوی کچ په پوځي فعالیتونو خپله فکرمندي څرګنده کړې او د زور او تشدد نه کړي. دا بیان په داسې حال کې مخته راغلی چې د جګړې د پیل سره د ارمینیا او آذربایجان ترمنځ د لوی جنگ او بیا په دغه کې د روسیا او ترکیې د خپل کېدو په اړه ویرې پیدا شوي. تر دې مهال مشال خبرونه.
دا و اسرار الله مومن چې تاسو ته د دې ساعت د تازه خبرونو تفصیل واورو. ورزو د رپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ پی ډی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت خلاف د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د تحریک په غونډه کې فیصله وشوه چې لومبې ولسی غونډه به په 11 اکتوبر د بلوچستان په سرخار کوټه کې کیږي، چې ورپسې به ټولو لویو ښارونو کې د حکومت نسکورولو لپاره غونډه کیږي. اپوزیشن وایي د جمهوریت لپاره به ولس را بیداروي، خو حکومت وایي چې دغه احتجاجي تحریکونه به د تیرو په شان د ناکامۍ سره مخ کیږي. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ چې پکې ټول لوی مخالف سیاسي ګوندونه شامل دي، د تحریک انصاف د حکومت د رانسکورولو په هدف د اکتوبر په 11 نیټه د لومړۍ جلسې د راجوړولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د اپوزیشن د نورو سیاسي مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل،
11 اکتوبر کو کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوگا.
په 11 اکتوبر به په کوټه کې د پی ڈی ایم لومړی جلسه وی، او دا به یو تاریخي جلسه وی، او پاکستان به د دې غیر جمهوری عمل نه خلاصو او بریا به ترلاسه کوو. په سلورو واړو صوبایي سر خارونو کې به د پی ڈی ایم لوی غونډي رابلل کیږي.
صوبایي دارالحکومتو مې پی ڈی ایم کې مرکزی جلسه هونګي او شهرو مې به چھوٹے جلسه ہو سکتے ہیں.
د مخالف ګوندونو لخوا د جلسو جلوسونو د اعلان د هغې وروسته وشو چې د دینه یوه ورځ وړاندې د احتساب د قومي ادارې نیب لخوا په قومي اسمبلۍ کې د حزبي اختلاف مشر شاباز شریف ونیول شو. تیر ماښام د جلسو جلوسونو د اعلان ترڅنګ په ګډ خبری کانفرنس کې د نیب لخوا د مخالف ګوندونو د مشرانو په ضد په کاروایانو هم نیوکې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر مولانا عبدالغفور حیدری په خبری کانفرنس کې وویل،
نیب صرف اپوزیشن تنگ کر رہی ہے، ان کو گرفتار کر رہی ہے.
د احتساب اداره یوازې د حزب اختلاف خلق نیسی او وی تنگوی، او مونږ به د دا ډول ناجایز کوششونو یا فشار اچولو په کلکه مقابله کوو. د دې راوستل شوی یا سلیکټډ حکومت پشا ولاړو قوتونو ته هم وایو چې د دې ناکامه حکومت ملاتړ دي نور پریږدي.
اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب ان کا پیچھا چھوڑ دو اور ان کی پشت پناہی چھوڑ دو.
خود مخالف گوندونو د دې سرګندونو او د حکومت د رانسکورولو لپاره د دوی د تحریک په لړ کې د پښتنې په جواب کې په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړي اقبال اپریدی د اپوزیشن لخوا په حکومت لګولې شوی تورونه رد کړل، او هغه وویل دوی د اپوزیشن د تحریک نه په هیڅ یره تره کې نه دی راغلي.
دوی تور لګولې دی چې موږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي دی. عمران خان خو عوامو راوستي دی، که د عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپلو جیبونو کې اچولي، نو عوام به انشاءالله ولزي دی. دوی احتساب کوي او د ووټ په ذریعه بیا چې کوم د دوی له یو شکست ورکوي د دوی خلاف احتساب دی، د دوی کوم کرپشن کړی دی، انشاءالله دی له به موږ عملي جمع ورکو.
پاکستان جمهوری غورزنګ یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د سپتمبر په 16 نیټه د حکومت په ضد په رابلل شوی ګڼګوندیزه غونډه کې جوړ کړی شوی وو، او په هغه غونډه کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول په اپوزیشن کې شامل 11 سیاسي ګوندونو او ډلو ګډون کړی وو، او په هغه غونډه کې د جنوري په میاشت کې د حکومت رانسکورولو لپاره د پیسلکون لانګ مارچ خبره هم شوی وا. د پاکستان جمهوری غورزنګ په لومړی غونډه کې د یاد تحریک لپاره د سټیرینګ کمیټۍ منظوري هم ورکړې شوه چې به پکې د هر سیاسي ګوند نه دوه استازي شامل وي، او د لومړۍ میاشتې لپاره د مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د دغه کمیټۍ مشر وټاکلې شو، او وروسته به په وار وار نورو سیاسي ګوندونو له هم د دې مشري ورکولې کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د سولې او روغ جوړې د شورا عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله د ستمبر په 28مه پاکستان ته تللی. دغه د دې درې ورځنی سفر پر مهال د بحث یو موضوع د اقتصادي تعلقاتو زیاتول دي. د دواړو هیوادونو سوداګران او چارواکي وایي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري کمه شوې. د دې په وجوهاتو کې د دواړو هیوادونو خراب تعلقات او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ستراتیژي ښودل کیږي چې له مخې افغانستان په شمال کې د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګري زیاته کړې ده. پاکستان د دې مسلې د حل لپاره د افغانستان سره ځینې لارې پرانستې او د دواړو هیوادونو د پارلماني غړو کمیټې جوړه کړې ده. نور حال بشیر ګواخ اورو.
افغان چارواکي وایي پاکستان سره بې ثباته اړیکو مجبور کړي چې د مرکزی آسیا او ایران سره سوداګري زیاته کړي. د دوی په وینا له دې امله د اسلام آباد او کابل تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. د افغانستان د تجارت وزارت وایي جاوید دبیر وایي د پایدار خو اړیکو د نشوالي له امله افغان حکومت کوشش کړی چې پر پاکستان د خپل ضرورت تکیه کمه او نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخ کړي. هغه د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل
ما سالانه با پاکستان 400 میلیون ډالر
دی وایي موږ هر کال پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو برآمدات کوو. د شمیره لا نور هم مخ په زیاتېدو ده، خو له پاکستانه د سامانونو راوړل ډیر کم شوي دي. په 2013 کال کې مو له پاکستانه د 2 اربو ډالرو مال راوړ، خو تیر کال دا تجارت د 1 ارب ډالرو و. د دې ډیر دلیلونه دي. یو خو په پاکستان کې زموږ تجارانو ته ځینې ستونزې وي، او بل دا چې موږ د نورو هیوادونو سره خپلې تجارتي لارې پراخه کړې دي. د پاکستان تجارت زموږ د سوداګرو په ګټه نه و، نو ځکه یې کم کړې.
منفعت تجار ما نه بوده، از اونجا واردات را کم کرده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اقتصادي پلانونو د تشریح په وخت په بیا بیا ویلي چې د خپل موقعیت په کارولو سره غواړي مرکزی آسیا سره اړیکې زیاتې او نړۍ سره ځان ونخلي. د افغان حکومت تر مخه د دې لپاره د ازبکستان او ترکمنستان سره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ کار تر نیمایي پورې رسیدلی دی. پاکستانی چارواکي دا هر څه ویني او وایي نه غواړي افغان مارکیټ وبیلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سپتمبر په 25مه یو شخصي ټلویزیون هم نیوز سره په خبرو کې ویل چې خپل مشران یې پوه کړي چې که د تجارت په وړاندې خنډونه ختم شي، نو له افغانستان او مرکزی آسیا له مارکیټ ورته د کال 2 ارب ډالر راتللی شي چې اوس مهال ورته د هغه په وینا د پاکستان د خراب اقتصاد څخه ضرورت دی. ورته خبرې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر په 9مه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ته په وینا کې وکړي. د وایز د پاکستان لپاره ډېرې موقع لیدم، کله چې یې غربي خواته ګورم، یعنی افغانستان ته چې ګورم، او کله چې مرکزی آسیا ته ګورم، نو وینم چې د پاکستان لپاره د اقتصادي ګټې ډېرې موقع دي. د پاکستان لپاره تجارت ډېرې زیاتې موقع شته. که موږ غواړو اقتصادي وده وکړو، نو سوله ډېره ضروري ده. شاه محمود قریشی دا خبرې هغه وخت وکړې چې د افغانستان د سولې او روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله یې په څنګ کې ناسو. هغه پاکستان سره د سولې او اقتصادي اړیکو د زیاتولو لپاره په 3 ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ شریکې خونی یا چیمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی هیله ښودلې چې دا سفر بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ستونزې حل کړي. د هغه په وینا دوی غواړي دواړه هیوادونه یا مال وړونکو ډرایورانو ته اوږدمهاله ویزه ورکړي، او یا هم د داخلېدو په وخت یې ورته ولګوي چې سفارتونو ته یې ضرورت پېښ نه شي. نوموړی د سپتمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې په وچه کې د ایثار افغانستان تجارانو لپاره د کراچۍ بندر تر ټولو نږدې او ګټوره لار ده چې باید د خرابو سیاسي اړیکو له اثره په امان وي.
تاثیر وکړو، نو دا یو سسٹم اور خراب تھے تورخم کو سم دیر مشکلات کی موٹر پو وقت زمان نہ راجی پلا رکھے آلتا پر بارہ کی موٹر اتری نو یہ سلسلہ مشکلات کرے خو امید نشترے کی دن نوے پالیسی کے پاکستان جوڑے چی نظر دے باور ان سے ان شاء اللہ خبش دی تغنور لاری خلا کی پلے دی پتلم دا غلام خانہ او دا غد
پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانسته ده. همدارس د تورخم چمن بادینی غلام خان انګورړی او خرلاڅو لارې هم د سوداګرۍ لپاره خلاصې کړې دي. خو سوداګر وایي چې پر دې لارو د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه دي چې له وجې د دوی مالونه ډېر ځنډیږي. د تورخم پر لار تجارت کوونکی زاهد شینواری د سپتمبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان ته تلونکي مالونه د کاغذونو د کتو او کسټم یا ګمرک ضرورتونو پوره کولو لپاره خوښه دوه میاشتې په پاکستان کې بند پاتې وي. داغه په وینا دا ستونزې باید حل شي.
په مسلې حل کولو لپاره ټولو نه اول د پاکستان او د افغانستان چې کومه ترانزیت ټریډ معاهده ده دغه 2010 کې دستخط شوی و هغه نوی کول غواړي. پالیسیز کې هم مشکلات شته د پاکستان سایډ نه هم افغانستان سایډ نه هم او هغه افغانستان سایډ نه ډېر زیات محصول دی په پاکستانی مصنوعاتو باندې هغه بلکټیک کول غواړي. دې سره سره پاکستان نه پکار دی چې په افغانستان لپاره په مینوفیکچرینګ باندې که هغه موږ سره ډی ټی آر دی یا موږ سره ایکسپورټ پروسیسنګ زونز دی په دې کې په افغانستان تجارت باندې څه قسم بندیزونه ونه لګي چې کوم پکې نن سبا شته دی او په دې باندې چې کوم ریبیټ دی او ریفنډ دی هغه هم ملاویږي. نو دې سره سره دا بارډر مینجمنټ ډېر ضروري دی چې دې کې تاجرانو پر ویزې په راتګ باندې ورکوي.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونې څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډېر تجارت په 2018 کال کې شوی و چې له 2 ارب ډالرو څخه واوښت. دغه کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نن یعنی د سپتمبر 13 د وفاقي حکومت د اعلان تر مخه د اول جمعات نه تر څلورم جمعات پورې د زده کوونکو لپاره سکولونه خلاص شوي. سکولونو ته د ورتګ نه وړاندې د سکولونو استادانو ترملګن یا د طبې معلومولو آله په لاس کې نیولې وي او سکول ته د ننوتلو نه وړاندې د ماشومانو طب معلوموي او بیا یې سبق ته پرېږدي. د مومند او شوقدر په بیلابیلو سیمو کې هم دغه سکولونه خلاص شوې دي، خو په زیاترو سکولونو کې دغه د طب معلومولو آلې نشته دی او ماشومان همدغسې سکولونو ته ورځي. شانواز ترکزی په دغه سیمه کې د مشال ریډیو خبریال دی، سکولونو ته ورغلی دی او دغلته یو استاد د ماشوم د طب معلومولو دپاره لګیا دی. طب یې معلوموي په دغې غږونو دا ریپورټ شروع کیږي. د شانواز ترکزی راځي چې په ګډه واورو.
زه بچی ستا 97 ډیګری ده کنه نشته. زه بچی ته زه راشه بچی له
نن د وفاقي حکومت په وینا د اول ناتر د سلورم ټولګیو پورې سکولونه شروع شو. دغه سکولونه د مارچ په میاشت کې د حکومت لخوا د کورونا وایرس ته خطرې د وجې بند شوي وو. ولې د روانې میاشتې په 15مه د های سکولونو او په 23مه د میډل سکولونو زده کوونکو ته واپس سکولونو ته د تګ اجازه ورکړل شوې وه. نن سهار چې د سرکاري پرایمري سکول پالوان خلا ماشومان سکولونو ته ورغلل نو اول یې لاسونه وینځل.
حضرت علی دریم کې ماکس پاتې یو اسپری باندې ولاسونه دا کې بل مرګري نه خوراک نه اخلي لاس پور سره ملاوي یو بل مرګري ته وي چې ما سره جوه مکینه لری کینه.
د سکول د نن د کورونا وایرس د خطر د خبرتیا بینری او یا بورډونه هم لګیدلو. ولې د ترملګن یا د طب ناروغي معلومولو ماشین نه علاوه صابونونه هم د اوبو د ځایونو سره پراته وو. سکول ته د ورغلي ماشومانو شمیر خو کم وو، خو دغه ماشومان وویل چې دوی د چوټیانو په وخت په کور کې زده کړې هم کولې او د سکولونو په بندښت خفه هم وو.
رضا الله اول کې داخل شو موږ دویم ته شو.
څومره موده پس راغلې؟
شپږ میاشتې.
ته خفه وې که خوشاله وې چې چوټیانې؟ خطره سکول خوینو دینور نه سپایده نه ساجی
سلو به بری کول
چپړو لو به وم کول
هغه څنګه
پړې وم پس مکه کې خخ کو هغه کې وم چپړې کې خوستلې یو کس باندې واغله واغله ګیرول
د سکول پرنسپل ګلدراز وای چې دوی د حکومت د اعلان شبو اسوپیز خیال هم ساتلې ده
تدابیر لپاره بینر هم لګوري دي او بس مو خپل برپور کوشش کو چې را مونږ په اسوپیز باندې 100% عمل وکړو مونږ ورته وی خپل خوراک بروړی بار بس خوره نه دن نه مطلب چې بریک کوي
د سکول کې د اول نه تر د سلورم ټولګي پورې ماشومان سبق وای او د سکول پرنسپل لګیو مستری ورسره او د لاسونو د وینځلو ځایونه په شګو او په سیمټو په خول هم شانواز ترغزه مشال ریډیو شوقا ای
پال
پال بالو
ای پال بالو
سی پال کېټو
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شانواز ترغزي ریپورت اوریده چې په مومندو او شبقدر سیمه کې د سکولونو خلاصېدو په اړه په دغه مقابله د کرونا وایرس د مخنیوي احتیاطي تدابیر په حواله پکې اتحال راکړی وو. په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي اوس هم د کرونا لګېدو او له دې وجه د خلکو د مړو کېدو شره زیاته ده. خو د کرونا علامات لرونکو له دې د مړو کېدونکو کسانو ټیسټونه اوس نه کېږي. وایي د کرونا مخنیوي لپاره لاکډاون او له دې ناروغۍ د ځان ساتنې تدابیر حکومت په سمه توګه نه دي عملي کړي چې له وجې ناروغي زیاته شوې. خو حکومت وایي چې دغه تورونه ناسم دي او که خلکو د ماسکونو اچولو خپل منځي د سماجي فاصلې ساتلو په ګډون نور احتیاطي تدابیر ونه کړل نو بیا دا ناروغي زیاتېدای شي. په دې حقیقت تفصیل د اسرار العالم مومن ناورو
د پېښور لډیریډنګ روغتون د کورونا ناروغي څانګې ډاکټر عبدالواحد وای د هندستان په څیر په پاکستان کې هم کورونا وبا په تیزی سره روانه ده خو حکومت او ولس دواړه دا ناروغي جدي نه اخلي. نوموړي په سهشنبه مشالې ډو ته وویل دوی ته راتلون کې هر دریم نه څلورم مریض د کورونا علامات لري.
زمونږ په او پی ډی کې یا د شفاخانو کې تاسو ګورئ هر دریم څلورم کس چې راځي هغه د زکام نزلې د مری خوږ زیات دردونو او سختې تبې سره راځي او دا وخت دا ګرمیانې چې دي دا د دې نزلې زکام وخت نه دی. د هر دریم څلورم کس راځي نو ګمان دا کېږي چې کورونا بیماری په ټول په عوامو کې یا په آبادی کې زیاته ده ډېره شته خو هغه ټیسټونه اوس نه کېږي.
ډاکټر عبدالواحد زیاتوي مخکې به د دوی په هسپتال کې د کورونا په څانګه کې تر 300 پورې مریضان وو خو اوس دغه شمېره 300 ته راکوزه شوې. نوموړی وایي دا ځکه چې اوس د کووېډ 19 ناروغۍ ټیسټونه نه کېږي. بلخ په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کورونا ناروغۍ څانګې ډاکټر امیرتاج وایي ټیسټونه ځکه کم کېږي چې ځینې خلک غواړي چې خپل ناروغي پټه وساتي.
نو دا غي مثال دي داسې دی چې خلکو ته مونږ دا وایو چې یاره ټیسټ وشو دا بیماری به رااله او یا به مونږ هسې چاته وایو چې تاسو د دې بیمارۍ لپاره ټیسټ وکړئ نو هغه به په دې خبره باندې ډېر زیات خفه کېږي زمونږ د علاقایي او هغه کلچر چې د هغې د وجې نه نو د هغې وجې نه به جو مسلې راډې مریضانو ډاکټرانو منځ کې به جنګونه کېدو د هیلت سټاف د مریضانو منځ کې نو د دې سره هیلت سټاف چې کومون هغه ډسکرج شو نو ان افیشلی هغوی دونه زیات ټیسټنګ نه کوي سونه چې ټیسټونه نه لېږي سونه چې به په لومبو ورځو کې کم هایف جوړ شوی وو چونکې د امریکا سپیشلیسټ هم نو دې مرض د علاماتو سره مونږ ته روزانه مریضان راځي.
بلخو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کورونا وبا په اړه فوکل پرسن شاهین افریدی د ډاکټرانو تورونه ردوي او وایي چې دوی اوس هم ډیر یعنی د ورځې 20,000 ټیسټونه کوي. نوموړي په سهشنبه مشال ډو ته وویل چې له کورونا د ځان ساتنې تدابیرو په عملي کولو او پر وخت د کورونا د مخنیوي په هدف لاکډاون لګولو سره یې کورونا تر ډیر حده کنټرول کړي.
ختم شوی خو نه دی احتیاط لازم دی او چې مې کې د دې امکانات نه وطن زیات دي خو مونږ سرویلنس کې ایکټیو وی نو چې څنګه مونږ ته پوزېټیو کیسز ملایږي او مونږ کوئکلی ریسپانس کوو نو مې په لاس یې چې خدای پاک ورسره رحم ساتي.
پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تعلیمي ادارې، لوبو میدانونه، ترانسپورټ بازارونه او نور روزګار ځایونه تړلي وو، خو بیا یې په تدریجي ډول زیاتره څانګې خلاصې کړې. دا په داسې حال کې دا چې د کورونا په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د سپتمبر په 9 لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې په کورونا د اخته کسانو شمېر څه باندې 5000 او ټول پاکستان کې څه باندې 3,11,000 ته ورسېد. ویبپاڼه زیاتوي له دې ناروغۍ په 13 ساعتونو کې 8 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره شاوخوا 5,500 ته رسېدلې او له دې ناروغۍ څه باندې 2,96,000 کسان روغ شوي هم دي. بلخوا د امریکایي جانز هاپکنز پوهنتون د سه شنبې د شمېرو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10,00,000 خلک کورونا وایرس مړه کړي او څه باندې 3,50,000,000 یې وهلي دي. تر ټولو زیات څه باندې 2,05,000 کسان د ناروغۍ په امریکا کې مړه کړي او څه باندې 1,00,000 کسانو ته لګېدلي. په دویم نمبر هند دی چېرته چې کورونا ناروغي څه باندې 1,60,000 کسانو ته لګېدلی او څه باندې 6,90,000 کسان یې مړه کړي. په برازیل کې بیا دغه ناروغي څه باندې 8,50,000 کسانو ته لګېدلی خو څه باندې 1,22,000 کسان یې مړه کړي دي. کورونا وبا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې مخې ته راغلې وه. بی بی سی ویبپاڼه وایي چې دا وخت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ممکنه 240 واکسینونه په ابتدایي پړاوونو کې دي چې پکې 40 له طبي ازمایشه تیریږي. ویبپاڼه وایي چې د برتانیا په اکسفورډ پوهنتون کې واکسین دا مهال په آخري مرحلو کې دي. همداراز روس او چین هم ادعا کوي چې دغه واکسین جوړوي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د اکتوبر میاشتې پورې به امریکایي وګړي واکسین ته لاسرسی ولري، خو د سیاحت نړیوالې ادارې بیا ویلي دي په دې اړه امکانات ډېر کم دي چې د 2020 کال تر نیمایي پورې به د کورونا د مخنیوي واکسین په پراخه کچه موجود وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په سواد کې عیسایان وایي دوی په دغه سیمه کې کلیسا او قبرستان نه لري خو څوک خبره نه اوري. دوی زیاتوي پرون ورسره د اقلیتي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کیلاش ته ملاقات ژمنه کړې وه، خو د څو ګڼټو تیرېدو باوجود یې هم ملاقات ونه شو. دوی ګیله مند دي چې حقونه یې د خپلو لاندې کیږي. بلخوا حکومت وایي چې د دوی مسلې په پام کې نیولې دي او تمه ده چې ډېرې زر بحال شي. په دې حقله تفصیل له منګورې زموږ خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره کې په مقامي هوټل کې راجم شوي عیسایان وایي چې دوی د کلونو راسې په سوات کې مشکلات او ستونزې لري. دغه ستونزې حکومت ته وړاندې کولو لپاره خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان، اقلیتو لپاره سلاکار وزیرزاده چې په خپله هم کیلاشه ده، دوی سره د سه شنبې په سهار 10 بجې د ملاقات وخت ایښودی و، ولې د مازیګر تر 6:30 بجو پورې رانغلو. د سوات عیسایانو یو مشر سقلین شهزاد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
ملکن ډیویژن بچوڑ نا، تیمرگرے نا، ملکنڈ بٹخیل نا، دے ٹول کسان دے ٹول گزگنا راغلی دی وہ سرو رو یو 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 پکے روان دے واپس امونگ اخپل دا کا مسلو دل تک نا سوچے لکا وزی زیادہ تا مونگ دا اخپل دا مسلے اخکار رکو ہو دو تا ہڈو گرے مونگ سکسان نخ کرو انسانان نخ کرو جلگو زناور زناور ام چے یوزے کے ناسی گنا نو اگر تم سوک نا سوک شیوا چی ہو لکا مونگ دو زناور نو مخوا لکا دو مونگ گرن لیو اس مونگ کوئی مجھے چرتا اس لارشو سو دیر زیاد مائی سو اس مونگ اصلا در سے پکے سار نا ناس دے پجے کتی سی کسان دی زتا اس تا پشرتی ارتے ہیں مجھے دا شوگر مریضان دی او دا سار نا ہوگی ناس دی سب دا چی لکا دو تا اخپل مسلے مونگ شوکو.
وزیرزاده د خپل ستونزې وړاندې کولو ته په انتظار یو زلمی رابرټ جان چې د عیسایانو د خیر ښېګڼې یوې ټولنې مشري هم کوي وایي چې د اقلیتو سره د 1300 کالو راسې زیاتې روان دی او حکومت ورسره د قانون مطابق مرستې نه کوي.
کالجز کې مونږ ته وایي چې ستاسو کوټا نشته، نو که دسې مونږ وګورو او کوټا ای او هغه مونږ ته وایي چې کوټا نشته و 60 سال نه چې دی کنه جی مونږ ته خو لاول پته هم نه چې دا کوټې هم او دا فنډ وغیرہ هم اوس چې مونږ چې دې فیلډ ته مونږ راوتی نو مونږ ته پته لګېدلی چې دا کوټا هم دی زموږ جی دا فنډ زم راضی بیوا فنڈ راضی اور جہیز فنڈ دا ٹول چیز راضی نو زدا ویل گوڑم چا 60 سنا چا فنڈز راضی دا چر تلاڑو وس چے کنا مونگا کرا وہ تو مخ کی مونگا راضو نو مونگا چے کنا دباو کئی مونگا مخ کی تن پری دی چ مونگا مخ کی راشو نو وس مونگا صرف دا ویل گوڑو چ لکا وس چے کنا مونگا خپل رائٹ گوڑو.
یو بل مشر عیسائی رانجا مسیح چې په منګوره کې اوسیږي وایي چې خپلې ستونزې او مسلې وزیرزاده ته راوړې وې چې پکې لویه ستونزه ټول سوات کې د عیسایانو لپاره قبرستان نشواله دی.
موږ قبرستان نشته، موږ هغه لپاره د نازمان ته دې ته ولې موږ قبرستان راکې او دا خلک موږ یو خبرانه مانی او موږ داسې مسایل ډېر دي دا خو موږ کته نه راغلو کته خو نه وړو دے باندھ ڈیر خرچہ راضی ہو پیا لانڈی ڈیر اور تاسو مہربانی ہو کے مونگلا قبرستان رکھے اور مونگا سرکاری نوکریاں رچ کے آگا کے تاسو مونگا تن نوکریاں نہ ورکے.
سقلین مسیح چې د عیسایانو عبادت خانه انچارج ده وړاندې زیاتوي چې درې کال وړاندې د سوات عیسایانو لپاره قبرستان منظور شوی، رقم ورته هم مختص شوی، خو بیا هم په دغه کار نه شروع کیږي.
وزیزاده صاحب راغله دلته کې مونږ ته دا خبره کړو چې په درې میاشتو کې تاسو ته به قبرستان ملو شي، په هغه درې میاشتو اوسه پورې رانغه مونږ سره پاس شي کې لکه اوس چې په حکومتي ملکن ډیویژن باندې چې کوم پوسټونه دغه سیټونه روان دي پای کوم لکه مونږ سره لکه دوکې کوي مونږ دا غوړو چې لکه مونږ سره په دې پی ټی آی په حکومت کې مونږ سره انصاف وشي.
د اقلیتو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار وزیرزاده سره مشال ریډیو بیا بیا د رابطې کوشش وکړو خو موبایل یې اوچت نه کړو. وروسته د وزیرزاده سیکرټري سمیع مسیح د هغه په وینا وویل چې په منګوره کې د مصروفیاتو له وجې وزیرزاده ټاکلې شوې غونډې ته حاضر نه شو او ډېر ځل به د سوات عیسایانو او نور اقلیتو سره لیدل کتل وکړي.
د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې حکومت ته ویلي چې قبایلي زده کوونکو لپاره د په انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې کوټه یو پد وکړي چې د دې سیمې زده کوونکي هم په مسلکي کالجونو کې تعلیم ترلاسه کړي. بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټران ویلي په دې لړ کې حکومت اقدامات شروع کړي او ډېر زر به یې دا مسله هوار شي. په دې حق له نور حال له اسلام آباد زمونږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د ستمبر پاتې وشتمه د سفران لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې یې حکومت ته هدایت جاری کړې چې د پاکستان په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره کوټه یو پد وکړي. د کمیټې یو غړي سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انضمام په وخت حکومت لوس کړی و چې قبایلو ته به د لس کالو پورې اسانی ورکول کیږي. نو دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه لوس دی پوره کړي.
نو امید لرو چې انشاءالله تعالی کوټه به واټر ډبل شي. ولې چې 2023 پورې چې کلا فاټا مرچ کې دانو دا اگزمشن شته دی کنه هغه مطابق د کوټه د ډبل شي او مقصد دی د فاټا سټوډنټ د ریشینه محروم نشي کنه هغه د پر موږ ټول انشاءالله د سټرین کمی کې سفران ټول تقریبا سینټرالو تعلق په فاټا سره دی نو هو کوششونه اندازې انشاءالله تعالی
مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د قبیلی ضلع باجوړ یو زده کوونکی نیکزاده په انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې د چوکۍ او غوښتو په اړه وی
انضمام په وخت کې کوم بل پاس کېدو بل کې لیکل شوی هم دي چې د خلکو ته ډېر سہولیات پوه ورکول کېږي چې کوم سټوډنټان دي هغوی ته به کوټه ورکول کېږي د ملک په ټولو کالجونو یونیورسټیو کې. نو موږ وایو چې هغه کوم چې دوی سا لیکلي وو هغه وخت کې د سټوډنټ لپاره به مختلف
مشال ریډیو چې په دې غوښتنو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینیټر سجاد توري نه وپوښتل نو دا غوې نه و. د ذکر د دا وخت د پاکستان په انجینیرینګ او میډیکل کالجونو او نور تعلیمی ادارو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو ته 3% کوټه ورکول کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د تیرو دوو کلونو راهیسې یې د هند حکومت په سناسه طریقه په کار کې مشکلات پیدا کوي او په ورستیو کې د دوی د بانک اکاونټونه بند کړي چې له وجې یې دوی د امنیسټي انټرنیشنل هند څانګې دفترونه تړي. ادارې په خپل بیان کې ویلي دوی په دغه هیواد کې د انساني حقونو د حفاظت، د انصاف او د جنس په بنیاد د تشدد مخ نیوی لپاره کار کړی خو هندي حکومت یې کارکونکو لپاره له تیرې سمودې راهیسې مشکلات جوړوي. بلخوا د هند حکومت د امنیسټي انټرنیشنل د دغه تازه فیصلې په اړه لا هم سندي ویلي. په دې حق له نور تفصیل فرخنده صدا ورو.
د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن د سپتمبر په 9مه پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په هند کې له نن خپل دفترونه تړلي دي. دا فیصله له هغې وروسته شوې ده چې د هند د پلټنو یوې حکومتي کمیټې د امنیسټي انټرنیشنل بینک اکاونټونه منجمد یا کنګل کړي دي. په هند کې د امنیسټي له دفترونو بندېدو سره د 150 کسانو کار په خطر کې دی. د امنیسټي انټرنیشنل موقتی جنرل سیکرټري جولی ورهار وایي دا د هند د حکومت یو شرمناک فعل دی چې دغلته د دوی د ادارې بینک اکاونټونه کنګل کړي دي، چې له وجې دوی مجبور شول چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو په اړه خپل ټول مهم کارونه وتړي. نوموړی وایي د دې مطلب دا نه دی چې دوی دغلته خپل مشن درولې، دوی به په هند کې د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او په دې اړه به په روان وخت کې کوټلې منصوبه سازي کوي چې څنګه به په روانو کلونو کې خپل دغه مهم کار پر مخ وړي. جولی په خپل بیان کې دا هم ویلي، د بخنې نړیوال سازمان په هند کې د خپلو کاري ملګرو د حوصلې او کار ستاینه کوي چې په سختو مشکلاتو او د دوی ژوند ته د خطر باوجود خپل کار جاري ساتلی دی. نوموړی وایي د نوي ډیلی د شخړو په دوران په جمو او کشمیر کې د دوی د کار او په هند کې د جنس پر بنیاد تشدد د مخنیوي په اړه د امنیسټي کارکوونکو ته سخت مشکلات وو. دوی ته به د حکومت لخوا ټلیفونونه کېدل او په میډیا کې به د دوی د احتساب خبرې کېدې. د بخنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه دا هم لیکلی چې هند کې د دوی د کارکوونکو خلاف یو مهم پیل شوی چې پکې په میډیا کې د دوی پر کارکوونکو د مالی درغلیو تورونه لګول شوي، پر دوی چاپې وهل شوي او د کار کتنې شوي. دا خو دوی دا وایي چې کارکوونکو یې هیڅ قانون نه دی مات کړی او د بشري حقونو لپاره کار کړی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي، دا ورځ د خفګان ورځ په دې هم ده چې هند چې د نړۍ یو مهم یو پر مخ روان لوی اقتصاد لرونکی هیواد دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی دی او یو داسې آئین لري چې پکې د ولس د حقونو د خوندي ساتلو لوزنه شوي دي. بیا په داسې طریقو سره د یوې داسې ادارې په کار کې خنډان جوړوي چې د احتساب، انصاف او د بشري حقونو لپاره کار کوي. بلخوا د هند حکومت د بخنې د نړیوال سازمان پر وروستي ګام لا هم سندي ویلي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه د مشال ریډیو وی مجله. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمنګ همکار نجیب عامر تیاروي. راځي چې د دې اونۍ د مشال ریډیو وی مجله واورو.
د مشال ریډیو وی مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په دې هیله چې تیرونه به در باندې خطې را شوي، یو وار بیا د یو داسې شخصیت سره زستا سو پر وړاندې يم چې هغه د پښتو ادب لپاره ډیر کار کړی دی. دوی نه یوازې دینی زده کړې کړي دي، بلکې د شعر او ادب لپاره هم ډیر زیات کار کړی دی. مفتی معاذ همدرد صاحب براسري، مخکې تر دې چې هغوی باندې زه غږ وکړم، د هغوی یو شعر تاسو ته وایم اوریدونکو. تاسو ته به اندازه ولګي چې مفتی صاحب څه رقم شاعري کوي. د سنډا سترګه کې د امن ترانه پرته ده، د اوخ په لرې کې اوبه اوبه جذبه پرته ده، د یوې ښکلې په سرو شونډو دنداسه پرته ده، د یو هلک مات شوي سر ته سرنده پرته ده. زه د کویلې دکان مزدور بله چاره نه لرم، رب ذل جلال زما دلته نصیبه پرته ده. ملایت نن سبا دې حد له راغلی دی چې انسان آسمان کې او په مځکه فرشته پرته ده. لانجه خدا ده چې لانجه ورسره نه کومه، اوس دې لانجې له مې هم سر ته دا لانجه پرته ده. او مولا سړی هم باچا خان، باچا خان چغې وهم، دا خبر دا زما مغزو کیسه کیسه پرته ده. کاش د اذان نه مخکې هم چرته الاپ کېدلې، ته فکر وکړه دې کې څومره فلسفه پرته ده. د معاذ قبر مقبره کې ښه ښکاره قبر دی، مړه پسلی بس ته کسره جنډه پرته ده. نو مفتی معاذ صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ له وخت راکوئ. کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ستاسو دا یو شعر ما اوریدونکو ته وړاندې که په فیسبوک چې کوم ملګری دی هغوی خو تاسو پیژني، خو هسې که رادیو اوریدونکو ته خپل ځان لږ ور وپیژنئ. د پښتونخوا د کومې سیمې یاستئ؟ څومره زده کړې مو کړي او چیرته مو کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سر خو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. چیرته چې هم یې نو ډیر خوشحاله اوسئ، الله مو خوساته. او دا غیر مخ پس بیا تاسو ډیره زیاته مننه د مشال ریډیو چې دومره مینه مونږ ته راپېرزوکړه او مونږ د دې جوګو غړو زو فقیر سړی يم هیڅ هستی نه لرم او تاسو دا تاسو مینه دا تاسو دا اوریدونکو مینه دا چې دومره مینه ما سره کوي نو ډیره مننه زمانو معاذ دے او معاذ او تخلص میں همدرد دے زما د والد سیدون امان الله تبسم دے او تقریبا نتیرو واتو کال راس شیر لکما شعر وغیرہ سر ہم نقل والد محترم نہ راغلی جگہ چھ زما والد سے ہم شاعر ہو او اس کو شعر نہیں لکھی دیر و خوش ہو جگہ جگہ دا سے نور مذہبی منڈے ترنے داغلے گڑی دی او تبلیغ کی گرزی اکثر دی کی نو دا یو خبر ادا سبقونه ما اتاو پورې مسکولی او زمونږ چې د مدرسې بیا کړو امتحانونه داغه مطابق بیا اسه پرایویټ غونډه کې د لسم سره ترتیب ما کړو سبقونه په مختلفو ځایونو کې ویلې دي په کراچۍ کې مې ویلې دي سو په مدارسو کې او دلته په خپل کلی کې هم ویلې دي په 400 کې مې سلور کړه سبق ویلې دي او بیا په کال 2012 کې د دارالعلوم حقانیه کوله خټکنه دلته فراغت شوې ده بیا مې داغه نه پس پر روان کال بیا د حدیثو دوره بیا وکړه ځکه زه او سبقونه مال ډیر مطمئن نو مچ یو سل بیا ویلې شي ته به بدل لوم شرګل کې بیا دوباره دوره وکړه او په کال 2014 کې بیا لا غزنه پای وشو او سه کورسونه مې د عربی او د افتا د مې د دغه نه کړی دوبۍ نه کړی دي سمل د کې خپل مدارس نه کړی چې کوم د مفاد د دې مدارس کې او سه کورسونه مې د مذهبي کورسونه یا په تقابل ادیانو په دې شنو باندې هغه مې د سعودي عرب نه هم کړی دي غزنه
سیم ماز همدر سے ابتا سے دخپل کلی راتو نویلی پختونخوا کی دا کم کلی آسید
زا دا مردان نمخ کی پدی سوات روڈ باندی او زیر ازی تخبای و تاوی دیر مشهور زیده ساری قدیمه باندی دیر مشهور دی او ال تک زمان بلکل پا بازار کی کور دی او دل تک زمان سوارکوڑ شان تکی دکانگی هم دی زبا که طول ورس پینٹنگ کوما او خپل روزگار پا کم کوما پر طول اس پا که پینٹنگ کوم چو کزا آرٹسٹم یما پینٹنگ هم کوما نو زیات پاره کې بیا د غیزما
صحیح او ماز همدر سپتا سي د دینی ز دکړو یا د ونه خو کړله س دنیوي ز دکړې مو هم کړې دي د د ادب د مطالعه کراته وای دي طرف ته مو څنګه پام شو ساسو شیر چې ز اورم لولم دا ډیر میچه ور شیر دي او د سخکار چې یو د سړی لیکل چې ډیره خه مطالعه لري د پښتو ادب نو دغه طرف ته مو سمره پام شو څنګه پام شو او سمره ز دکړې مو کړې دي په ادب کې ادبیاتو کې
اصل کې زه خو دومره وخت هم نه لرم چې د خپل کتابونو نه علاوه څه کتاب وګورم زما شډول چې دی هغه ډېر زیات مصروف په دې باندې دا اوس تاسو سره د خدای خو کی چې تاسو زما دا خبره په یو ټیم باندې یو ځای کې خو دا غني ما سره اوس د دې په وخت باندې چې اوس 12 بجې دي نو تقریبا دا وخت نه مدرسې نه راشم ما سره سم د منځ پور دا ټیم فارغ وي نو باید کور ته زوږ سودا ولې دی باقی کتابونه حضور زیات ګورم خو د مدرسې د کتابونه زیات دي دا غي متعلق ما نه تقریبا په فیسبوک باندې په میسنجر کم سه کم شپې ته کسان روزانه لکه سلويخ نواله تر د سلو کسانو پورې ما نه روزانه د مسائل ته پوس کوي په دې باندې دا غي لمزه هر فل جواب ورکوم په واتس اپ عمر نه خلک کوي دا سه هم کالو لګي زه د خپل ادبي مطالعه لپاره خو ما سره ډیر زیات وخت نه خو سه کتابونه مې کتلي د بادشاه خان رحم الله او د ولی خان د کتابونه او داغه نه بعد زما چې کوم ملګری دی داغه په ماډر غټ احسان دی زما ډېر تکړه ملګری دی لکه پښتونخوا کې خنوم لري هر ملګری او داغه سره په ناس ته کې ماتا ډېر یو سیز ملاوی کناغه یو چا ویل دي چې دیو کتاب کتونه داغه د مصنف سره یو غنټه خبرې چې دا ډېر غوره او بهتر دی نو زما زیات تر مخ په دغه سیز باندې تیریږي او زما مشاهده په غزل کې هم ښکاری زم مشاهداتی شعرون زیات لیکم چې سوینم او شعرم زدا سه شعر لیکم اوس تاسو ته وایم بیا تاسو شاید خان دی زه خپل غزل اصلاح کوم هم نه اکثر دما د غزل املا هم غلط ای زکه جاغه ما نه پتا دی لیکلی او الحمدلله په ما هر وخت آمد کیفیت دا صدقه نشته چې ګنې زه شعر ته یو مخصوص ټیم کې کینم یو خاصګې درې کوم دا غیره پرداسې اسه مسئله نه او چې بس چر تکې نه موسمي غویږي
ماز صاحب تاسو لاغه شاعرانو څخه خاص ته چې الله شیر لیکي چې خپل پیراوري کې دا شیر کنه ځنې شاعران خو په زور قافیه او ردیف راوخلی بیا ګوت شماري کنه غ دب 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 چی کنه غ سیلابونه ورته شماري نو تاسو وایي چې هغه شاعری دومره کامیاب نه ده فکر کوي چې هغه شاعری چې په خپل په انسان باندې آمد کیږي هغه شاعری زړه ته لاره پیدا کوي
دا خبر اصل پسل حقیقت ته دی کې شک نشته دا لکه منگم باز وقت دا سکڑی چی بالکل پا اوز زور بنایم شیرون لکلی پی ابتدار پیدا گی انو چی اوز ور دو گونو منگتا پتا لگی گنا چی بای دا مزغو دا زور شیر دے دا دیر دیر لکان پا مشایرو کی یوز یبل جاکی پناس تا منگو آورو نو منگو ور دوی بای دا ارتفیشل شیر دے نگا پویشی چی آو بای دے که دا مسلشتا شیر خوش پا انسان نو وری گی نو دا دا مال دی ملگرو اصل که دعا گانی دی دی برکت تے دا شیران دیر خلق تے بل ما سره ډیره زیاته مینه کوي دا ټول دا دی غو برکت ته چې په ما باندې وی چې زنن سبا چې بس ولیکم قسم دې دا اوس چې ما دا خیره غزل کوم شعر کړو تاسو به کتلې غره جنگ کفر دی والا
بالکل درته وای مفتی صاحب دا اخیری شعر چې تاسو ذکر کو دا وای اوریدونکو ساتو شما او ته ما او تاسو خبرې کو نو د ساسو به یو شعرم دی ووري اخیری شعر مچ کم لیکل دا دی اوریدونکو ته ووري
سر سر خجی منم در سرا بنگ کفر دے اجیدہ نمنم اترن کفر دے ہر سڑے دا وائی رباب کفر دے ہر سڑے دا وائی رباب کفر دے خدا چاہو نویل جنگ کفر دے دسری جنڈے لان دے ہر سوک مسلمان دسری جنڈے لان دے ہر سوک مسلمان خود دسرے جنڈے دا رنگ کفر دے او پیر پدے در دا قسم کوما پیر زما پزلک زنگ کفر دے دا شیر چی یار موسیقی دا خوشحالی زیرے دے یار موسیقی دا خوشحالی زیرے دے اس با ہم وائے چی اہنگ کفر دے او مفتی معاذ باندے فتوی را غلی نمنی دے دا بنگڑو شلنگ کفر دے دا سو شروع
مننه مفتی صاحب دا شاعرانو کې ستاسو ناسته پاسته چا سره په مردان کې یا پیښور کې نن سبا د اوس مهال چې کوم شاعران دي چا سره ډیر کې نه یو پاسه یا څوک مو د خوخي شاعران دي د اوس وخت
په اوس وخت کې زما د خوخي صرف یو شاعر دی ممتاز اورغزی او لکه زما په شعر کې مناغه هغه باز باندې شنو کې دغه رنگ ښکاری غوایر اس پکې ښکاری چې وبې دا زما ډیر د خوخي شاعر دی بیا په دې اور پسی چې کوم دا الکان الکان شاعران دي عمر الله جودون زما ډیر خو د خوخي شاعر دي ډیر ښه شعر لیکي هغه دا بعد انداز ډیر ښه شعر لیکي او دا اوسنی الکان خو ډیر زیات تکړه دي نور په پیښور کې په مردان کې خدا فیس دي زما ټول خو آرام دي فیض الله فیس شو اکبر کی شو اندیش دادا مو دا ابرار غر شو زمونږ د دې کړي دا هغه ډیر د کمال سره دی ډیر د کار سره دی دا زما په خپل کلی کې خوښ شاعران دي په دې علاقه کې او په پېښور کې زما ناسته زیاته د آیات روغانی سره کېږي چې پېښور د لاړ شم یا هغه ونه وینم یا هغه ما ونه وینم لکه بیا د یو بل نه خپه او مفکوره چې د هغې کمزې ده نو هلته خو ټوله بس شاعران دي د ډېر شاعران سره ناسته پاسته کېږي په ادبي کسانو کې مې سمیع الدین ارمان نن سبا ډېر زیات خوښ ډېر یو مضبوط پلیئر دی دې میدان ډېر قابل سړی دی او اسې ډېر کسان دي لکه ډاکټر سویل صاحب شو ډاکټر خادم حسین صاحب شو نو دا خلک چې دي یو سره زما د شعر ډا ست پاس ته کی بل زما چې کوم مرګري دي نو هغه زما شعر بازی وخت وګوري که سپکی نو ماته وای ادې کې لکه اسد الله درمان او اکرام مروت او دا ملګری زما عمران شعور دي شو یا مثال احمد خلیل
صحیح نو مفتی ماز همدر صاحب تاسو چې کومه نامې واغه سیدا ټول نامې معتبر نامې دي د اوس مهال د پښتو شاعرۍ ستنې دي نو خدای پاک دې د دوی سره ساسو د ملګرتیا د انډیوالي برقراره ساتي نو د خپل شاعرۍ په باره کې راته وایي څومره شاعري به مو کړې کتاب مو چاپ کړې کنه
کتاب مې نه چاپ کړې خو سره ته ملګري وې چې کتاب چاپ کا او ما زه ته هم شر ان شاء الله چاپ کوم بلکې اول فتایات روغانی وي چې مفتی جان لانجې بنه کې خدای کتاب راکا او کنه راکې نو خفګان مې له سره به باقي نو لکه بس چاپ کوم بل زما ملګری ډیره مینه کوي ما سره زما په کتاب پیسې هم نه لګي زما وته بس میرا مال اصلي کړی دی لکه زه چاپ کوم دا ملګری ما سره ډیره مینه کوي خو یې ټول ډیر قدر کوي
صحیح او مفتی ماز همدر صاحب دا عام شاعران چې دی دوی خو ځنی خبره نشي چیړلې ډاریږي او ډیر ډار کړل شوی هم دی دې تویل شوی چې په اسلام کې شاعری دا سی یاغه سی دا موضوع زه ډیر حساسه ده په چیړلو کې هم زه ډاریږم خو تاسو په خپل مفتی اسلامي زده کړې مم کړې دي اسلام تر کومه حده پورې موږ ته د شعر لیکلو اجازه راکولې شي څومره یاره په کار ده هغه حدونه کم کم دي
شعر کے خدا یاری سے سیز نشتا و اسلام بغیر دا شعر نہ گلاب ادا پورا کی گی ہم نہ زکا دا نبی علیہ السلام دا نبوت درات تک پا وقت کی چکما گورا ہر نبی چا اللہ را لے گر پا آغا وقت کی دا سیز بول بالا بخا مخاوا اقول دا عیسیٰ علیہ السلام پا وقت کی دا حکمت دا منچو تا ڈاکٹری وی گنا دا دیڑی را بول بالا وا دا غلا خدا پاک آغا شانتی موجزی ورکر عیسیٰ علیہ السلام لا دا نبی علیہ السلام پا دور کی دا فصاحت و بلاغت دورو دی خبر ډیر زیات ضرورت ہو نو اللہ پاک قرآن چراغ نو دا قرآن دوس پورے توڑ پس فصاحت کی پیدا ذکر نشو چدا ډیر یو معتبر کتاب دو پا آغا وقت دا فصاحت و بلاغت خبری بوی نو شیر نہ بغیر خود تل کہ اسلام نشی مکمل کولے ذکر سے کلپ خانہ کعبہ نے داولے کی دا صورت نازل شو سورہ کوثر دا ذکر کلپ خانہ کعبہ نے نبی علیہ السلام لگو چبی داتا سولتا ہو لگو ان اعطینا کل کوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر نو شاعر راغ غپلان دی ولیکل والله ان هذا لا قول البشر دا دو بشر قبل ندی بل قران کی به همزه تا استاد سے بلا شی ایتون او خم شاعر بالکل په وزن شیری برابری مونږ ته شیر نشو ویل قران دا خو په وزن شیری با برابری لکا فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر ٹھیک شو یا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تاسير ديرش ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا مدى خصو سور الرحمن توقورا سور الرحمن بشانتكي منظوم سيزبا لك خلق كم زي پيدايكي دمر فصاحت و دمر بلاغت و دمر كمال نو قرآن كي همو دا دي سيزون إشاريشتا پاتش و دا شير دا حكم خبرا شدي جواز تر كم حدا دي نو د شیر جواز دار چی سمرا د انسان په شیر کې داغه حکم دی کستا شیر خو مذهبي او اسلامي په دې کې ثواب دی کستا شیر کې داسې یو ځای کې صدا داسې خبرې وي چې هغه کچوي د اخلاق او نه پریوتی وي د پاره کې ګناه ده او باقی چې د من کوم نارمل روټین کې دا کوم شاعر روان ده د خپل قام د خبره پکې ده زما پکې ده اولس خبر ده د غربت خبر ده پکې نو زما په خیال خدا د ثواب شیر ندی خو باید د کدا د ثواب ام نو د ګړه دی بیا د مباح حکم دی د په مباح کې راځي نه ګناه شته ثواب شته
صحیح مفتی ماز همدر سے یعنی د ټولنې د اصلاح لپاره هم او د تبلیغ لپاره هم مونږ له شیر نه کار اغستې شو مثلا کوم شاعری ته مونږ ځوانان را بلو نو دی خو لکه مشاعره کې خو نه نشوي نه هلته سنور سه د غوي خو شاعران شیرونه وای یا د شیر د لارې داسې خبرې وکړو چې خلک یې زر اوري کنه عامه خبره به ښایي څوک وانه اوري خو په شیر کې چې یو چاته ووایي نو خلک یې زر اوري نو کولای شو مونږ یعنی د ټولنې د اصلاح او د تبلیغ لپاره د شاعرۍ نه مونږ کار واخلو
ډیر زیات کار غستل پکار دی په یو وخت کې دا شعر نه ځکه چې دا یو ډیر یو بهترین پلیټ فارم دی ډیر خو پلیټ فارم دی چې په دې باندې مونږ کیرو مونږ ته خلک دغه ته کینی غوګ دی بل دې کې خلکو له فن ورکه شعر اوریدل او نن سبا خو لکه تاسو ته پدې پښتو زمونږ نه د حساب جواب ده او نور کار یې غونښتا خو وسو دا یو کار شو چې پښتو ډیره وسیع شو خو اکثره د هرې ژبې خپل خپل ڈاکٹران پکیرا لہرے لہجے پا حوالہ بانے اگی کارو کو او پا دیر دیر خبر بانے پکی کارو شو پیش جانے پکی لگانو اکڑی ندائیو دیر خبر داو بائی چی مگا دیر دیر زیاد کارو علو
صحیح او مفتی صاحب د خبرونی پا دی برخه کی ستاسو نبا یو بل شیر مورو جی
زبا تاسو تا بیخی نوی غزلوی ما پرون لکلے دے بیگا چی سازون دی اہنگ دے زغگیگم تغگیگا سازون دی آہنگ دے زغگیگم تغگیگا قربان دا زان لرنگ دے زغگیگم تغگیگا تچرتی جانان بے قرار یم بے قرار پل زان را باندے تنگ دے زغگیگم تغگیگا کستا نظر کے ڈم دے خوزما دا پٹکی گل دے کستا نظر کے ڈم دے خزما د پٹکی گل دے پر ایک دم مڑا دا جنگ دے زگے گم تگے گا زستا د یاد خوشبولا لونگی نے لونگ خرما زستا د یاد خوشبولا لونگی نے لونگ خرما لونگ مڑا لونگ دے زگے گم تگے گا او بلا دی مفتی جان واخلم ٹول ماحول نہ شکڑے بلا دی مفتی جان واخلم ٹول ماحول نہ شکڑے ہر چا ویل چی بند دے زگے گم تگے گا او ماز استا خبری خاص د سرو پیمانو کلنگ دے ماز استا خبری خاص د سرو پیمانو کلنگ دے او یاد رباب ٹنگ دے زگے گم تگے گا سازون دی ہنگ دے گگے گم تگے گا قربان دا زل رنگ دے زگے گم تگے گا
وا مفتی صاحب ز پمنس کی ز کنا گگے دم چے ز د خوندونو پټالونو زنگے دم ماوی چ اخر کی ب پیو واری دا در کما ډیر خل شیر دے او ډیر زبردست شاعری کوي مفتی ماز همدر صاحب د اوس نن سبا شاعری کی کو ګورو په خو بچ د کتابونو چاپیدل نو د کتاب شروع کی ب نعت او حمد ب خامخه او یدا سی تصوفی صوفیانه شاعری نن سبا دغه طرف ته پام کم شوه دے تاسو سوی چې دی طرف تم پام کول پکار دی کنه د خدای حمدونه ویل یا د پیغمبر پشان کې نات ویل یا همدا سی د خدای پاک چې کوم اولیا راغلی دی زمونږ دینی مشاهیر راغلی دغه یادونه کول دغه شاعری طرف ته هم د شاعرانو پام را ګرځول پکار دی ساس په خیال
یرا پام خو را ګرځول پکار پکار د خنن سبا د ډیرو خلکو دی طرف ته پام دی هم شاعران پیج نه مانو هغه صرف په یو خبره مانی وی چې بای مونږ با نادی شیر سنگ لکھ لگا دمرا دمنگ پزان گیا زور منگ نوی نوشی منگا ناتی شیر لکھو خو دیر ناتونا اسم خلق لکی البتا زمائی دے نات دا ترنم سر و دا غیر دا تر سر زمائی اختلاف دیر دے خو دل لکھ جدا اسنن سبا دمون لکم نات خوانان ناتونا وی دمائی دوی دے انداز و تر سر اختلاف شتا ہے جدا چیز دے خو نات اسم پا مدرسو پا دیر زیاد لکھ لے کی بلا علماء کرامی ہم لکی بلا شہرانی ہم لکی و دیر صوفیانہ صوفیانہ شیرونا زدہ روزانہ پہ بنیاد لگا خدا دنیا ورم تو روزانہ پہ بنیاد بانے بالکل پکار خدا چی خلق نہ دونہ ہم دیر واوری زا اکثر تے کہ خدا تے زوتے ظالمانو کو تاسو کی نے دل تے زونہ منگل خو جوڑ کو نیو خو بدا پسامیر خو لگی تاسو مٹول بن لگا تا گارو پتر زبان دی بیا دل تے زونہ جوڑ غیر لگا خود دے رب دا خبر دا میں تاسو پہ یو نات پتر سے اوس پورے گارو نوی کو تاسو جو دا غزنی شیر آلے کنا نو دا یو خبر چھ دا دال گڑی رہ جاتا پکار دشی پدی ما نکاح اوشی او دا پارما دا فنا دی گروپ مو جوړ کړل او موږ دې پدی ما درې عمر خان مخه پدی بنیاد باندې دا خبر کوم ما خو موسیقي نه ټچ کړی دا چې سوم رسید دا ټول بس گاډ گفت ته دا خدای طرف دا او دا کزما ترنم سو کوری کزما ترزل سو خو بس دا حساب دې نور ما ته پتا نه لګی دا کم جنرال راځي او څنګه راځي
صحیح نو مفتی ماز همدر صاحب تاسو خبرې ډېری خوږې دي خو زمونږ د خبرونې وخت هم محدود وي زه ډېر زیات ممنون یم تاسې په لنډ تنګ وخت کې ما تاسو باندې غږ وکړو تاسې دومره مینه راسره وکړله را حاضر شولې ښایسته شاعري مو واوروله ښکلې خبرې مو وکړلې مرغلرې مو واورولې زه ډېر زیات خوشحاله یم تاسو نه او که پیغام لرئ په اخره کې د خپلو اوریدونکو ته هغه کسانو ته چې د مفتی ماز همدرد د شاعرۍ سره مینه لري د شخصیت سره مینه لري څه پیغام ورته لري
یو اخروی پیغام دی د اخرت ته پاره یو دنیا پیغام دی اسانی اسانی خبرې د موز ډېر اهتمام کوي چې په کم ځای کې د دنیا یې موز نه پرې دی دا زمای ورکو نشانته پیغام دی تاسو ته سوال دی او باقی چې په کوم ملک کې تاسو اوسئ کې په پاکستان کې کې په هر ملک کې کې څوک بار مشتري په خپل بچو د خنه خط تعلیم وکي دا غي سره سره ولا خط تربیت ورکړي نو چې دې سره چې موږ قام په تعلیمي لیول باندې اوس ورو مخ کېږي روان دي تعلیم ډیر اهم سیز دی اګه د قران کې د حدیث یو کده فنی تعلیمي کده انګلیزي تعلیمي چې هر یوی خو تعلیم ډیر زیات خلې بیا کده ملګری تعلیم وسته کیږي ډیر وسې کیږي تعلیم زان سر دی یو خوا کې غریب سړی باندې تعلیم کی او کو وسی پخپل نه کی پخپل دی کی خدای نه کی نو باید مو مختانه خو هنر زده کو چې مون دنیا ته یو خو پیغام مخه ته یوسو نو ډیر بخې ځکه په مون کې ډیر صلاحیت الله پاک خیره که مون دومره کارونه کولې شو دومره خشیر لیکلې شو مون ډیر خو انجینیر ګم کولې شو دا خبره مون ځان ته پخپل باندې مخه ان شاء الله ورو وخت سره او په دې باندې عمل پکار دی ډیر برخه
تاسو نام ډیره زیاته مننه مفتی ماز همدر صاحب او زبستاسو په دې شعر سره دا وريدونکو نه اجازه وغواړم چې د ټولو زیات په خار کې دغه په گردش اخبار دی، کوم چې زمونږ د سرکار د فرمایش اخبار دی. پروپیګنډا دا روزانه د قام د ګټې خلاف، زما قام د هرې ګټې سرزنش اخبار دی. ما زورکه په تزلیل د دې حروفو فتوی د کار هیڅ نشته په کې تشته نمایش اخبار دی. درنو اوریدونکو، خپل کوربه نجیب عامر ته تر بلې اونۍ اجازه ورکړئ. په پاک الله مو سپارم. روغ رمټ او خوشحاله اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو.